شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زحمت شي بر ساسو کوربه يم. السلام علیکم. ملګری ملتونه وایي د طالبان حکومت په سیاسي، امنیتي او اقتصادي برخو کې له مدیریت سره سره په ظاهره له زیاتېدونکو خپلمنځیو مخالفتونو سره مخامخ دی. دا خبره د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په هغه راپور کې شوې چې نن خپور شو او د افغانستان د تیرو دریو میاشتو دسمبر، جنوري او فبروري وضعیت پکې ارزول شوی دی. په راپور کې د کوکنارو د کر پر سر اختلافاتو ته اشاره شوې او د طالبانو د خپل منځوي اختلافات نور بیلګې نه دی یاد شوی. خو تر دې وړاندې د دوی د کابینې لوړ پوړو غړیو لکه سراج الدین حقانی او شیر محمد عباس ستانکزي د خپل حکومت پر ځینو تګلارو توندې نیوکې کړې. په میدان وردګ ولایت کې نن چهارشنبه لسو کسانو ته د طالبانو د ځایي محکمو لخوا په عام محضر کې تعزیري سزا ورکړل شوه. د طالبانو سترې محکمې پر خپله ویب پاڼه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پر دغو کسانو چې دوه ښځې هم پکې دي د زنا، لواطت او بد اخلاقۍ تورونه پوري دي. که څه هم په خبر پاڼه کې د ورکړل شوې تعزیري سزا څرنګوالی مشخص شوی نه دی، خو مخکې تر دې طالبانو دغه ډول تورن کسان په درو وهلي دي. د بشری حقوقو د دفاع بیلابیلو سازمانونو په وار وار د طالبانو په دغه ډول سزا و نیوکې کړي چې په عام محضر کې باید ترسره نشي او عدالت هم د دوی په وینا پکې تضمین نه دی. خو د طالبانو حکومت بیا د دغو سزا و ننګه کړې او وایي د جرمونو کچه ورسره کمی شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بامیان ولایت کې د میندو او ماشومانو ته روغتیایي خدمتونه پراخوي. دغه سازمان نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د همدې چارې لپاره د سعودي د پاچا سلمان مرستندوی بنسټ یو اشاره یو میلیون ډالر ورکړی دی. د دغو پیسو له لارې چې د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته سپارل شوي، میندو ته د رواني روغتیا او ماشومانو ته د عمومي روغتیایي خدمتونه وړاندې شي. د پاکستان ستر محکمې نن حکم صادر کړ او ویل چې په خوانی صدر اعظم ذوالفقار علي بوټو چې څلور څلوېښت کاله مخکې د قتل په قضیه کې په دار وځړول شو عادلانه نو محکمه شوی. ذوالفقار علي بوټو د پاکستان د خلکو ګوند یا پیپلز پارټي بنسټ ایښودونکی دی او دغه ګوند اوسمهال د بلاول بوټو سرداري لخوا رهبري کړی شي. ذوالفقار علي بوټو په 1990 کال کې د جنرال ضیاء الحق د پوځي رژیم پر مهال له محکمې وروسته اعدام شو. د پاکستان قاضي القضات فایز عیسا د ده په مشرۍ د یوه نه کسیز پلاوي له څېړنو وروسته نن چهارشنبه وویل دوی موندلی چې د ذوالفقار علي بوټو د محکومیت پر مهال عدالت نه دی مراعت شوی. دغه حکم د پاکستان د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري د غوښتنې پر اساس چې په 2011 کال کې سترې محکمې ته راجع شوی و اعلان شوی دی. زرداري له محکمې غوښتي وو چې د پیپلز ګوند د بنسټ ایښودونکي د اعدام قضیه وڅېړي. د هند و وګړي په یوه ویډیو کې ادعا کوي چې د روسیې لخوا اوکراین سره جګړې ته مجبور شوي دي. دغه و کسان چې نمونه نه دي ښودل شوي وای د تیر 2023 کال د دسمبر په وروستیو کې روسیې ته په چکر تللي، خو یو لار شوت کس چل ورکړی او بلاروس ته بیولې دي. دوی وای بلاروس ته ویزه نه درلودو له کبله دوی نیولې او بیرته روسیې ته لیږلې دي. هندي اتباعو ادعا کړې چې روسیې ته له ګرځېدو سره سمې لږباړن پرته ځینې اسناد لاسلیک کړي او بلاخره د پوځي روزنې یوه مرکز ته استول شوي دي. هندي چارواکو توره میاشت وویل د خپلو هغو شلو اتباعو د بیرته ستنولو هڅه کوي چې د هغوی په وینا د روسیې په پوځ کې جذب شوي دي. دا سجر اړو ماشامنی خبری مجله په منسنی سپر دولس شپش نوی پتول افغانستان کوری. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. د دې غونډې تر جوړېدو مخکې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په درې میاشتني راپور کې د افغانانو بشري وضعیت ته یو شمېر اندېښنې څرګندې شوې دي. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې واوري او همدا مسله مو د چارو لشنونکي اسحاق اتمر سره شریکه کړي. دا به هم واوري چې د امریکا سفارت د افغان نجونو او هلکانو لپاره آنلاین کورسونه پیلوي. د خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې نوي تعلیمي کال ته شاوخوا دوې اونۍ پاتې.
نن سره نه حساب ورځی پوره شو چې موږ نشو کولای خوانځي ته لاړ شو. دا د کال هم څو ورځې ورسته نوې کیږي.
میدان وردک کې طالبانو موزیم جوړ کړی.
درې برخې لري چې یو کلتوري برخه ده، بل نظامی برخه ده، بل برخه د شهیدانو د وارثو د غالي ده برخه ده.
د افغانستان په شمال ختیځ کې کاروانګر خوشاله شوی.
دغه وسنی برندګی چې وسو د په واقعیت سره د خلکو امیدونه زیات کړه، د خلکو امید مخکې قطه و.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د یوناما مشر روزا اوتنبایو و هم ګډون وکړي. تر دې غونډې مخکې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش نوی درې میاشتنی راپور خپور شوی دی. په دې راپور کې د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر فبروري میاشتې پورې د افغانستان د وضعیت ارزونه شوې ده، چې پکې د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو مسله یاده شوې. تفصیل د امید زهیر مل په راپور کې.
داسې مهال چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان بله غونډه کوي، د دې سازمان سرمنشي د افغانستان په اړه خپل نوی راپور کې ویلي طالب چارواکي د خپل حاکمیت اړوند په کلیدي مسایلو سره اختلاف لري. امنیت شورا ته د انټونیو ګوتریش په دې درې میاشتنی راپور کې چې د 2023 کال له نومبر د 2024 کال تر فبروري د افغانستان د وضعیت په اړه لیکل شوی راغلی چې دا اختلاف له اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو د نشئی توکو په کښ تربندیز رسیږي. دا راپور چې نن خپور شوی پکې طالبان په اداري او تصمیم نیونکو پروسو کې خلکو ته د پراخ مشارکت نه ورکولو له امله ناکام بلل شوی او لیکي طالب چارواکو په سیمه ییز او ملي کچه د خلکو د ګڼون لپاره د ژمنو او حادثو سره سره په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې د طالبانو ټولو ګمارنې هم یوازې تر هغو کسانو محدودې دي چې د دوی رهبرۍ ته ژمن خلک دي، خو د طالبانو حکومت بیا تل ادعا کړې چې د دوی په حکومت کې ټولو لوریو ته برخه ورکړل شوې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په نوي راپور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي ډول پنځونه خو د طالبانو بندیزونو په اړه لیکل شوی چې دا بندیزونه لا هم روان دي او تر څنګ د 2023 کال تر پایه د نجونو او ښځو خپل سرونه ونو او له توقيف وروسته له دوی سره د بد چلند تورونه هم مستند شوی دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د یوناما له قوله په وروستیو دریو میاشتو کې د لږ تر لږ 15 غیر قضایي وژنو او د وو تنو مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او چارواکو د خپل سرې نیول کېدو خبره هم شوې. په راپور کې د طالبانو حکومت لخوا په عام محضر کې د سزا ورکول هم له بشري حقوقو د سرغړونو په توګه یاد شوې دي، خو د طالبانو حکومت بیا له خپلو پریکړو په ننګې ټینګار کړی چې په دې کار سره یې شرعي حدود عملي کړي دي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه لیکل شوی چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ د 2024 کال د جنوري تر لسمې نیټې پورې د امنیتي پیښو په شمیر کې د 2022 او 2023 کلونو د همدې نیټې په پرتله زیاتوالی راغلی. د راپور پر بنسټ ملګري ملتونو په دې نیټه کې 1500 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې نیټې په پرتله 8% زیاتوالی ښیي. خو راپور کې راغلي د طالبانو مخالفې وسلوالې ډلې لا هم د ځمکني کنټرول په برخه کې د طالبانو لپاره هیڅ ډول لویه ننګونه نه ده. داسې مهال چې د ازادۍ جبهې بیا د 2023 کال د نومبر له لومړۍ د 2024 کال تر جنوري په طالبانو 24 حملې کړي دي. په راپور کې د داعش ډلې لخوا د 2023 له نومبر د 2024 کال تر فبروري د بریدونو یادونه هم شوې چې د تیر کال په پرتله کموالی ښیي. د طالبانو حکومت هم په ځلونو په افغانستان کې د امنیتي خوندیتوب او د داعش د ځپلو ډاډ ورکړی دی. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې دا هم راغلي چې طالب چارواکو د مقاومت جبهې او داعش ډلې سره د تړاو په تور دوه تنه په غیر قضایي ډول وژلي او ولس نورې په خپل سر نیولي او شکنجه کړي دي. د ښاغلي ګوتریش په راپور کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه لیکل شوی چې د دې هېواد نږدې نیمایي نفوس په فقر کې ژوند کوي او دې وضعیت په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان ډېر اغېزمن کړي دي. راپور پر بنسټ په 2024 کال کې 1.3 میلیون هغو افغانانو ته چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري د مرستو لپاره 3.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. هغه وختمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د دې غونډې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي وین سټیفن دوجاریک پرون رسنیو ته وویل:
هم دا ډول زه غواړم چې تاسو ته خبر درکړم چې سبا به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په اړه په امنیت شورا کې غونډه وشي. له غونډې وروسته به په افغانستان کې د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتو نبایاوه د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې ستاسي په چوپړ کې وي.
دا وروستیو کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوی غونډه د چکیږي. د فبروري په 28مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر حالات غونډه وکړه، چیرې چې په سیاسي او د سولې په چارو کې د سنونشي مرستیاله د بندو دروازو ترشه د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته معلومات ورکړل.
د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې د افغانستان په اړه بحث کیږي چې پکې د یوناما مشر هم ګډون کوي. یوناما د افغانستان بشري وضعیت ته مخکې هم اندېښنه ښکاره کړې، پخوای هم دا مسله یاده کړې ده، نو دا پلا به د افغانستان پر وضعیت تاثیر وکړي؟ په دې اړه به د سیاسي چارو د کتونکو اسحاق اتمر نه واور.
یوناما صرف خپل درې میاشتنۍ گزارش د افغانستان ځینې مخصوصا د بشري حقوقو په برخه کې ملګرو ملتونو ته او مخصوصا د بشر د حقوقو سازمان ته وړاندې کوي، لیکن چې تصمیم ونیسي یوناما په هغه حد کې نه دی چې په دغه موارد باندې تصمیم ونیسي، تر څو چې په ملګرو ملتونو کې د امنیت شورا یا عمومي منشي د ملګرو ملتونو عمومي مجلس یا جلسه په دې باندې بحثونی که او دا دی آجانده یا برخه نشی او بغباند تصمیمونو نیسی نوزه فکر کام دریمشتنی گزارشات صرف دی افغانستان دی بشری وزنه یا گزارش دی چه اغا ملگر ملتو تاولند کی او دا دی طالبانو پا تصمیم بانده کم اغیزه نلری او یونما هم پا غهد که نده چه اغوی تصمیم اوشی نیوالای
اتمر سب ده ملگر ملتو یو بنیادی اندیشنه تشپجم طولگی ور پورت دن جنو زدک دیدی چرنگه ده ملگر ملتو فشارونه با پا افغانستان که ده دیستونزی ده حوالی سبب شی؟
از دست فکر کام کله چې طالبان په لومړي ځل هم واکمنل هغوی د جنکیانو مکتب ته بیخي اجازه نه ورکوله خو دا ځل دوی تر شپږم صنفه پورې د جنکیانو تحصیل ته اجازه ورکړی او نور بندیزونه یې د ښځو په کارونو باندې او نور اجتماعي برخه اخیستنې باندې لګولي دي نو زه داسې ګمان هم نه کوم چې دوی اوس په دې راتلونکي تعلیمي کال کې جنکیانو ته اجازه ورکړي چې د شپږم صنف نه پورته دوی خپل زده کړې ترسره کړي بلکې اندېښمنم په دې یم چې دوی به نور هم وشي کولی چې په سیستماتیکه توګه ښځې د ټولنې نه لرې کړي او امکان د دې شته چې نور بندیزونه هم په ښځو باندې ولګول شي
د ملګرو ملتو د امنیت شورا دا لومړۍ غونډه نه ده دوهم هم نه ده او وروستۍ به هم نه وي دا غونډې په افغانستان کې د وضعیت د بدلون سبب کیدای شي که نه شي یعنې اتمر سب څرنګه اغېزمنې تمامېدای شي
د ملګرو ملتونو سازمان هغه وخت کولی شي چې اوقاتې پرېکړه په دوی باندې وکړي او ځینې بندیزونه د دوی په سفرونو باندې د دوی په دارایګانو باندې او په دوی باندې ولګوي چې په دې برخه کې یو موټی یو واحد تصمیم وشي نیولی زه فکر کوم که ملګري ملتونه مخصوصا د امنیت شورا وغواړي ډېر افزارونه یا وسیلې لري چې دغه بندیزونه دوی په طالبانو باندې وارد کړي د دوی د فکر د تغییر دپاره حتی د هغه هیوادونو سره دوی کولی شي چې په تماس کې شي کوم چې طالبانو سره ډېر نږدې دي او کوم چې طالبان هغوی سره ډېر نږدې راکړه ورکړه لري تر څو پورې چې د امنیت شورا په یو عمومي تصمیم سره دغه بندیزونه یا دغه فشار تصویب نه کړي زه فکر نه کوم که نورې لارې په طالبانو باندې کوم خاص اثر ولري
له اتمر صاحب څخه مننه له یوې خبرتیا وروسته به واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو افغان نجونو او هلکانو ته یو شمېر آنلاین روزنیز کورسونه جوړوي
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلرویشت ساعته
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د افغان جون او هلکانو زده کوونکو لپاره د وړیا ښوونیزو کورسونو د پیلولو خبر ورکړی د سفارت په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ پروګرام له لارې به د سوداګرۍ معلوماتي ټکنالوژي ساینس روغتیا او حقوقو په برخو کې آنلاین روزنیز کورسونه پیل کړي دا په داسې حال کې ده چې نن له شپږمو ټولګیو ورپورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیز نه سوه ورځې پوره کړی شي جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت تیره ورځ د مارچ په پنځمه برخ خپله ایکس پاڼه لیکلي لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ پروګرام له لارې به د سوداګرۍ معلوماتي ټکنالوژۍ ساینس روغتیا او حقوقو په برخو کې آنلاین روزنیز کورسونه پیل کړي د امریکا د سفارت د بیان له مخې د دغې پروګرام له لارې به په افغانستان کې میشتو وړتیا لرونکو کسانو یعنې نجونو او هلکانو ته د لا زیاتو مهارتونو د زده کړې او د اړیکو د جوړولو په موخه وړیا آنلاین روزنه ورکول کېږي دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د نړیوال ائتلاف په غونډه کې خبر ورکړ چې امریکا حکومت د لسګونو لویو شرکتونو په مرسته افغان میرمنو ته د زده کړو زمینه برابروي بلخوا نن د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو نه سوه ورځې پوره شوې یو شمېر هغه نجونې چې له زده کړو یې برخې شوي دي وایي نږدې درې کاله وخت یې ضایع شو هغه چې د دوی په خبره هېڅکله به جبران نه شي اوسنا چې افغانستان کې واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ترې دولسم ټولګي کې زده کړې پاتې شوې ازادي راډیو ته وویل
نن سره نه سوه ورځې پوره شوې چې موږ نه شو کولای ښوونځیو ته لاړ شو دا د کال هم څو ورځې وروسته نوی کیږي. نو زه هیله لرم د امارت اسلامي ټولو کارکوونکو څخه چې خپلو خویندو ته اجازه ورکړئ چې درس ووایي. دا دومره وخت چې تیر شه تاسې موږ ته بیرته نشئ راګرځولی او زموږ هیلې یې کره کره په مړه کېدو دي.
مبشره چې د کابل ولایت اوسیدونکي او له زده کړو څخه د بې برخې شویو نجونو له ډلې ده وایي
تاسو وګورئ د ښوونځیو له تړل کېدو 900 ورځې تیرې شوې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه هیڅ اقدام نه دی کړی. اوس مهال افغان نجونې په ناهیلۍ کې ژوند کوي، یو ډول ژور خفګان لري، ځکه زموږ د ټولو په مخه د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
د زده کوونکو له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو د نجونو په مخه د ښوونځیو دروازې بیرته پرانیزي. دا چې د نجونو په مخ به د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې کله بیرته پرانیستل شي، دا پوښتنه مو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیا هاشمي او د دوی د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه څخه وکړه، خو د دې راپور تر خپرېدو یې ځواب را نه کړ. د طالبانو د حکومت مسؤلینو مخکې بیا ویلي وو چې د زمینی د برابرېدو او د زده کړو په برخه کې د طرحې له چمتو کېدو وروسته به د دوی د مشر د فرمان سره سم نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. هغه څه چې د 900 ورځو په تېرېدو سره لا هم څرګند نه شول. د نجونو پر مخ د زده کړو او تحصیل بندیز کورنۍ او نړیوال غبرګونونه هم لرلي او نړیوالو سازمانونو په ځلونو له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونې د زده کړو حق نه اخلي، خو د طالبانو حکومت له یادو غوښتنو او غبرګونونو سره سره لا هم په دې برخه کې پر خپلو تګلارو کتنه نه ده کړې. په اصل کې چې نوي 1300 دریم خونیس کال پیل ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي، نجونې زده کوونکي وایي دوی اندېښنه لري چې د نوي تعلیمي کال د پیل په زنګ وهلو سره به د دریم کال لپاره د دوی په مخه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې د پټرولو په وزیرمه کې د اوکران د بی پیلوټ الوتکو له برید وروسته اور لګیدلی. د بی پیلوټ الوتکې د خدو گزارونه په کورسک سیمه کې چې د اوکران پولې ته نښلې پرته ده شوې دي. جزئیات د اسد الله الدین په راپور کې.
د روسیې د کورسک سیمه په لویدیځ کې د اوکران پولې ته نږدې د پټرولو پر وزیرمتون د بی پیلوټ الوتکو له دوه گزارونو وروسته اور بل شوې دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي، دغه بی پیلوټ الوتکه چې د پټرولو پر زیر ملګیدلې د اوکراین اړوندی، خو اوکراینی چارواکو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کورسک سیمې والی رومن ستاروویت ویلي چې د نن سهار په دغو بریدونو کې د سوان توکو یو ډیپو سوځیدلې، خو په خبره یې د سر زیان چاته نه دی اوښتی. د ازادي راډیو روسي څنګه د یو ټلګرام چینل د تصویرونو په استناد لیکلي چې بی پیلوټه الوتکه د میخایلوفسکي د کارخونې په قلمرو کې لګیدلې. دا د روسي له لویو کارخونو څخه ده چې د اوسپنې د کیندنې او پروسس چارې پکې مختزي. د 2023 کال په لومړیو کې د روسي دغه کارخانه د امریکا د بندیزونو په لست کې شامل شوه. راپور کې راغلی چې د بی پیلوټه الوتکې له لومړي گزار 2 ساعته وروسته یو بل بی پیلوټه الوتکه هم پر دغه کارخونې لګیدلې او دا دویم برید تایید شوی هم دی. د روسي دفاع وزارت ویلي چې نن سهار دوی درې بی پیلوټه الوتکې نسکوري کړي چې دوی د همدې کارخونې په سیمه او یو بل په بلګروت سیمه کې. پر اوکراین د روسي له یرغل وروسته بی پیلوټه الوتکې په منظم ډول د روسي پر فضا الوتنې کوي. دغه الوتکې وخت نا وخت ویجاړۍ او مرګ ژوبله هم رامنځته کوي. د روسي دفاع وزارت دغه الوتکې د اوکراین بولي، خو کیف تر ډیره په دې راپورونو تبصره نه کوي. په اوکراین کې د روسي جګړه د 13 فبروري میاشتې په 23مه دوه کلنه شوه، خو لا هم اور تازه دی او د پایته رسیدو سره کې نخکاری.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د نجونو شوزو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وای په افغانستان کې د اقتصادي بې ثباتۍ او د جګړې د دوام د مخنیوي لپاره په ټولنه کې د شوزو ونډه اړینه ده. داخلي امیری د دې څرګندونو جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
د افغانستان د نجونو شوزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وای په افغانستان کې د اقتصادي بې ثباتۍ، افراطیت او د جګړې د دوام د مخنیوي لپاره بشری حقوقونه او پټولنه کې د خزو بشپړ ګډون اړین دی. رینا امیری د چاشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دوی باید په افغانستان کې بشری حقوقونه پیاوړي کړي. هغه زیاته کړې پټولنه کې د خزو هر اړخیزه ونډه له پامه نشي غورځول کېدی او یا هم دوی له لومړیتوبونو څخه نشي ایستل کېدی. نوموړي دا هم ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې بشری وضعیت او بشری حقوقونه په ځانګړې توګه د افغان خزو او نجونو لپاره خورا ویجاړوونکي دي. په ورته وخت کې یو شمېر ښځې او نجونې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې ژوند کوي وي په دې هیواد کې د ښځو د ژوند شرایط ورځ تر بلې سختېږي او څوک نشته چې د دوی غږ واوري. یواله دغه چې د نوم له اخیستو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل.
هر روز شرایط زندگی بر دختران او زنان افغانستان در
افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د ژوند شرایط ورځ تر بلې سختیږي. له محدودیتونو سره مخ دي او نن آن په بازارونو، سیمو او پوهنتونونو کې د تګ راتګ اجازه نه لري او په بیلابیلو پلمو نیول کیږي. اوس ډیری کورنۍ خپلو لونو ته د باندې تلو اجازه نه ورکوي او ټولې په کور کې ناستې دي، او دا د افغانستان نجونو پر روان ډیر تاثیر کړی دی.
یوې بلې ښځې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ښځې امنیت نه لري او له همدې امله څوک نشي کولی چې خپل غږ پورته کړي.
فعلا برنامه های اعتراضی گرفته نمیشه، دادخواهیات خیلی کم رنگ شده به خاطر که
اوس محل اعتراضی پروگرامونه نشته. عدالت غوښتنه پیکه شوې دي، ځکه هر څوک د خپل امنیت په اړه ویره لري او له امنیتي اړخه ټول ته جدي ګواښ لاندې دي، او نړیوال بنسټونه، ملګري ملتونه او د بښنې نړیوال سازمان هم چوپه خوله پاتې او د دوی په فکر کې نه دي چې په کوم حالت کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان شاوخوا یوه میاشت وړاندې په یو راپور کې ویلي وو چې طالبانو په افغانستان کې په تیرو دوه نیمو کلونو کې او د واک له ترلاسه کولو وروسته په نړۍ کې د بشري حقونو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت کړنې ظالمانه بللي او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې جنسیتي توپیر یا جنسیتي اپارتایډ د بشریت د جرم په توګه وپیژني. په همدې حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ تېره اونۍ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي وو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د دوه نیمو کلونو په تېرېدو سره په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. خو د طالبان حکومت په وار وار ادا کړي چې د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. سره له دې ریچارډ بنټ په خپل راپور کې ویلي چې طالبان د افغانانو د بشري حقونو په ساتنه کې پاتې راغلي او په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو اساسي حقونو ته د دوی بې احترامي په نړۍ کې بې ساري ده.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په میدان ورته کې د تاریخي او نظامی آثار او موزیم پرانستل شو. جزئیات په دې راپور کې.
د تاریخي او نظامی آثار او دغه موزیم د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست په ودانۍ کې جوړ شوی. یاد موزیم چې د مجاهد په نوم نومول شوی، د تاریخي آثار او ترڅنګ په کې جړی بوشکې، بیلابیل ډول نور کوچنی ماینونه، کوم چې طالبان د خپل بری لامل بولي، په کې ځای پر ځای شوی دی. د دغه ولایت د مطبوعاتو امیر نجیب الله فکرمن وایي یاد موزیم درې برخې لري.
د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوی حبیب الله مجاهد په هلو ځلو د موږ موزیم جوړ سو. دا موزیم درې برخې لري چې یو کلتوري برخه ده، کلتوري آثار پکې دي، او همدارنګه بل نظامی برخه ده چې د اسلامي امارت مجاهدینو د اشغال پر مهال له کومو وسلو، له کومو امکاناتو د هغوی په مقابل کې چې جګړه کړې ده هغه موزیم ده چې دا ورکوي. بله برخه یې د شهیدانو د وارثو هغه علیحده برخه ده.
ځایي طالب چارواکي وایي په دې موزیم کې تر دې مهاله 122 قلم تاریخي آثار شتون لري چې د ځینو تاریخي آثارو قدامت تر 2000 کلونو پورې رسیږي. د یاد ولایت د فرهنګ ګرځند امیر شفیع الله فضلي له خلکو غوښتنه وکړه چې تاریخي آثار کلري نو له دوی سره دې شریک کړي تر څو دوی ورته خوندي کړي.
نو تر دې دمه پورې یو بیا قلم آثار لرو، یو 50 قلم نظامی آثار دلته شتون لري، او 15 د شهیدانو جامې دي. نو ټوټل 122 قلم آثار تر دې دمه دلته ټول شوي دي.
له دې ټولو سره سره د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین زیاتوي چې د یاد موزیم څخه هر ورځ په زیات شمیر خلک په وړیا توګه لیدنه کوي.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ سبا 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د دې خبری مجلې په وروستیو کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي پیغامونه خبرو، خو اوس په د افغانستان شمال ختیځ ته مخه کړو. د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د پرلپسې واورې ورشت بزګران د خپل راتلونکي کال فصلونو ته هیله مند کړي دي. د کندوز، بغلان او تخار ولایتونو یو شمېر کروندګر د واورې ورشت له امله خوشي څرګندوي او وایي په راتلونکي کال کې به دوی له خپلو کروندو ښه حاصلات ترلاسه کړي. خو له دې وړاندې په دغو ولایتونو کې د روان کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورشت کروندګر او مالداران سخت اندېښمن کړي وو. په دې اړه راپور
د کندز ښار اړوند د چرخاب سیمې یو بزګر جمعګل سیلاب ازادۍ راډیو ته وویل د دې ولایت د غنمو د تولید ډیره برخه للمي ځمکې تامینوي او د واورې ورخ سره د کروندګرو اندېښنې رفع شوې دي.
دغه اوسنۍ بارندګي چې وسوه دا په واقعیت سره د خلکو امیدونه زیات کړه، د خلکو امید مخکې قطه و. مشتی وطن په دیقانو مالدار باندې آباد دی. دغه بارندګي چې وسوه دا وطن په بارندګۍ باندې آباد دی. په واقعیت سره د خلکو امید سل په صده سو.
د بغلان ولایت یو بزګر سید رحمان وای د واورې ورخ له امله په غرونو کې طبیعي یخچالونه له واورو ډک کیږي او بیا په دوبي کې کروندګر د اوبو له کمښت سره نه مخ کیږي.
دا ډېر ښه بارندګي و چې وسله د دیکانو ته ډېر مپاترلې مالدارو یې تیرلې.
خلک ډېر په تشویش وو، اوس خلک ډېر خوشحاله سول. دا خو ډېر ښه وسو چې بارندګي وسله، خلک ډېر خوشحاله دي په دې. ام د دیکانې دخوا هم د مالداري دخوا زګو ته نام ورکې دا دیکانې ته نام مپات کې هم مالداري ته.
د تخار د بنګي ولسوالۍ یو بزګر عبدالقادر بیا وایي د واورې ورخ نه یوازې کرنیزو کښتونو ته بلکې باغدارۍ او څیړځایونو ته هم ګټه رسوي.
انشاءالله کېنه برخې به برکت کې به دوای مردم بار امیدوار سیم کې.
د پرله پسې واورې ورخ له امله د بزګرانو شته اندېښنې رفع شوې. د دې واورې ورخ سره په غرونو کې یخچالونه هم له واورو ډک شول او په راتلونکي کال کې به موږ د اوبو له کمښت سره هم مخ نه شو.
د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ یو بزګر حمید الله هم ورته خبره کوي.
صرف زمستون اگر برف ذخیره شوه زمینوی ما که معمولا
د واورې اورخ سره پر للمي ځمکو کرل شوي کښتونه نه متضرر کیږي او د غراز په غرونو کې د واورې زیرمه کیدو له امله د ځمکې لاندې د اوبو کچه هم زیاتیږي. د واورې اورخ له امله مضره حشرات او نور میکروبونه هم له منځه ځي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوي امن الله حسن وایي ورختونه نه یوازې کرل شوو فصلونو ته بلکې باغدارۍ او څیړځایونو ته هم ګټه رسوي.
دا د حقینو لپاره د مالدارانو لپاره دا یو ښه زیری ده، ځکه دا په غرو کې په هغو ځایو کې وریږي، هلته ذخیره کیږي، بیا د ضرورت په وخت کې کله چې اوبو ته ضرورت دوی بیا ویلې کیږي راځي. او بل د ځمکو لپاره هم دا ډېره مفیده ده. کومه حشرات چې هغه د کښت او زراعت لپاره د ونو د هغو لپاره مضره وي هغه په دې کې له منځه هلاکیږي.
پر کندز سربیره په بغلان او تخار ولایتونو کې په پراخه کچه غنم او شولې کرل کیږي او د پورته یادو شو ولایتونو 80% اوسیدونکو په کرنه او مالداري بوخت دي او د دوی اقتصاد هم په همدې لارو چارو تړلی دی.
د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. 2023 کال پیل شوی دی او 1403 کال هم په پیلېدو دی. زما له طالب چارواکو څخه په ډېر احترامانه ډول دا غوښتنه ده چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه نور آزاد کړي، نور مو د تیارو او تورو تمبو څخه وباسي. نو زما له دوی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دا غوښتنه په کلکه عملي کړي. که عملي نه کړي طالبان د افغانستان به د ډېر سخت ناورین سره مخامخ سي او د نجونو مکتبونه پوهنتونونه ښوونځي چې تر هر وخته پورې تړلي هغه وخت به د افغانستان نه جبرانېدونکی وخت وي. یوه ورځ چې د افغانستان مکتب ښوونځي او پوهنتونونه تړل کیږي هغه د افغانستان لپاره نه جبرانېدونکی ورځ ده. نو هیله لرم که تاسو د افغانستان بچیان ځان بولي او تاسې افغانان ځان بولي، طالب چراکو تاسو ته وایم نو د نجونو په ښوونځیو او پوهنتونونه ژر تر ژره د نجونو پر مخ باندې همدغه پوهنتون او ښوونځیو دروازې خلاصې کړي تر څو زموږ خویندې وکولی سي چې په هره برخه کې زده کړو ته لاسرسی ومومي.
سلامونه احترامات، رحمان الله ما د ننګرهار ولایت د هوګاړو ولسوالۍ څخه. بالکل، د روژې مبارکې میاشتې پر رسیدو سره باید ټول اسلامي مملکتونه خصوصا په افغانستان کې چې کوم خلک سرمایه‌دار وي او د نورو د لاسنیوي وس لري باید خپل وس او اندازه پوری چې د بیوزلو سره مرسته وکړي او د هغوی لاسنیوی وکړي. دا ډیره یو مبارکه میاشت ده او د دې پرتګ سره مؤمنان خوشحالیږي. نو مونږ هم هیله لرو چې کوم سرمایدار خلک چې دي دا د نورو غریبانو سره مرسته وکړي. والسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.